سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال، هر کله کوم. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پاسوا کې وي زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه تر اوسه راپور نه دی خبر شوی. د ترکیې ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پراونکو سیاستونو او تهدیدونو پر وړاندې سر ټیټ نه کړي. ښاغلی اردوغان د اختر په دویمه ورځ د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته دا ور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه غیړن اعتراض پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوه رخصې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. د ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنجشنبې په ورځ د قرآن کریم سوځول غندلې او خبرداری ورکړی دی چې دا ډول کړنې به د نړۍ د مسلمانانو احساسات راوپاروي. او د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره تر هر متر خاورې د بیرته آزادولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغې زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته په شا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراني ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سخت جګړو او ډیرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تیرې میاشت کې بخمود خار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود خار په کنډواله بدل شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. ګالو پوي افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډیر رنځيږي. دا چې ولې افغانان د نړۍ تر ټولو خفا او رنځېدلي خلک دي، دا به درته په راپور کې ولرو. بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې اوس هم پکې بې ثباتي ډیره ده. په دې اړه به هم درته راپور ولرو او وربه شو هغو سیمو ته چې اوس مهال یې بیرته له پاکستان کډوال افغانستان ته راستن شوي.
موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یواته را ستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلته بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو.
له دې سربېره اورزګان د بور شو چې هلته خلک وختره څنګه لمانځه لري. نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د ګالپ موسس یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ګالپ وړاندې ویلي افغانستان له 2018 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې تر ټولو غمجن او خفه هیواد بلل شوی دی. خو یو شمېر افغانان بیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې هر څه دا عوامل په ګوته کوي. تفصیل به دې راپور کړي.
غالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. غالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 124 هیوادونو کې له 124,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د غالب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر له رنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98% ته پورته شوې ده. د غالب په نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. نظر پوښتنه کې ګډون کوونکو ډېری افغانان ویلي چې په 2020 کال کې له کوم څه خوند نه دی اخیستی، کوم نوې څه نه دي زده کړې او ښه احساس نه دی لرلی. غالب په خپله دې نظر پوښتنه کې افغانستان ته 34 امتیاز ورکړی چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو ټیټ امتیاز دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مبین:
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هیلي او امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډیر خلک بیکار دي، د دې ترڅنګ بې پیسېګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت وسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل پګوته کوي. هغه ځدی رډیو ته وویل:
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډیپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګی کې. نو مګر تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، ورسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوی، تر یو حد پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. غالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خودلې و. غالب ویلی و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 133 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2023 کلنی راپور کې چې د چهارشنبې پورز خپور شو، په 2023 کال کې په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی په افغانستان کې د لا بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 133 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربانیانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریز پیښې، سیاسي بې ثباتي او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریز پیښې 15% او مرګ ژوبله 85% کمه شوې ده، خو خو ترهګری په دغه هیواد کې لا هم یو جدي اندېښنه ده. د دغه راپور لمخ افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوی هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له 340,000 تر راټیټ شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلی چې په 2022 کال کې د افغانستان شپږ 40.15% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کیږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیزه توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو په اړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامست کولو لپاره یو له اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
خلق بې ثباتۍ در جامعه افغانستان به حساب بیر.
بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینې سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامني لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهیسې طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطحه چې د طالبانو د جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، آیرلند، نیوزیلند او اتریش هم سولیز هیوادونه بلل شوی دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی، او اوکراین په 23,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یوش میر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو له لارې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول، او په دې توګه به یې د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ تېرولې. خو د دوی په خبره اوس یې اخترونه ډېر ساړه دي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د بېلابېلو خصوصي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې دوی د اختر په ورځو کې خپلو اورېدونکو ته ځانګړي اختریز پروګرامونه جوړول چې اورېدونکو به هم ورسره پکې برخه اخیستله. د راډیوګانو د خپرونې تر ډیره په موسیقي او تفریحي خپرونو ولاړې وي چې اوس هغه ډول نه دي، او طالبانو د موسیقي او دا شان پروګرامونو په خپرولو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې
خو هم لږ درا کې درنګ درنګ به پکې اورېدل، سندرې مندرې به مو اورېدل، اراده والا کا ورځ هم تیریږي، ورځ هم موږ په سختي باندې تیرو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تیرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کېږي چې هغه هم نشته.
خو هم لږ درا کې درنګ درنګ به پکې اورېدل، سندرې مندرې به مو اورېدلې، راډیو به یا به ام پی 3 یا به موبایلو کې اوسای ما اچول، هغه به مو اورېدل، هغه ورځ به تېرېدل. اوس ولاکه هسې وایي دا آرام دي، دا بند دي، دغه حالاته ولاکه ورځ هم تېرېږي، ورځ هم موږ په سختي باندې تېرو.
کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي. دوی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دکان نه تړي.
خو به مو رادیو ډېره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مو موسیقي نه خوښوي، موسیقي شه په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان باندې نو څه وکړو، چاره نه لرو، بس ورځ تېروي.
ورته وخت کې په تیر جمهوری نظام کې یو شمېر رادیوګانو کارکونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپلو تیر پروګرامونو کیسې کوي. که د آریانا رادیو مسول خوشحال آصفی ازادي رادیو ته وویل،
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچنی اختر کې، هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل، چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږي زبانه، په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکي مو خوشحاله.
د ارمان رادیو یو وایان د سیما صفه هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې، چیرې خوښېدی چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به ویلې، او اوریدونکو بور سره اړیکې فرمایش به ورکوو. جایزهدار خپرونې لرلې، اسانه پوښتنه به مو د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به مو جایزه ورکوله. اوریدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور و د خپل دوست میرا مونتر علی گلا مون بور سره اړیکه نیوله او سره اول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولې دي او حرام یې ګڼلای دی. دوی له رسنیو هم د موسیقي خپرول منع کړي دي، او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول، یا بندې شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي، او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنی شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیوزلۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالی ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیوا تراستون سوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره دغه هیوا د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیوا تراستون سي.
زمانو فیض محمد موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیوا تراستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشاله یې دلې ارامیس وکراریس ول ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنگول ست گرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده، په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځ د افغانانو ډاکتي، نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنی سوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریات کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمه ته ستنیږي. د دې لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جګاله مچ حالت نن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو یار حالت خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو وس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوی کې ګرد پرایز سراوی والا کریا غواړي، بچان روډي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وای وخت د طالبانو لرسېدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لارې هیوا ته راغلي، او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریتي او مسول نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9000 کورنۍ راستنې شوي.
تخمینا د ورځې د دېش څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي. او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې د 1500 کورنۍ څخه تر 1500 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به روزګان ته ورشو. په روزګان کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږکال یې په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دا چې څه ډول میلې دي په دې راپور کې اورو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي. او ملګری بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګونه نورو ملګرو دا پروګرام د اختری زمیلو په پار نیولې. دا ورزګان دا اوسیدونکو وای سشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یا خلک په ډاډه زړه میلې تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختری زمیلو په اړه معلومات داسې راکړه.
مې از غفار دی د مرکز تر کوټ د دکان د پایه د سیمې بو ډیر څه خوشاله دي. مارا سره د خوشاله یو شمنه تور ورجان شمه دې کې وشه سات تیر تر اوسه ګرځېدل بالا خو دا خوشاله دي. مارا سچ بران
نیم سیفدین دی او تخلوش دی د مرکز تر کوټ وسیدون تیم خو ځینی وخت مو مرج هم پر د ازین زنجرانو راکمو څوک په کې تل اس نسیا هم کالو ته چتا سنگ کالی جوړ کړی وي.
د اسلامي امارت ته ځکه څنګه خمدا غشتنه ټول ولست امنیت ونس د خلکو امنیت ګر کې د خلکو به ځای زور ونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د ورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ورزګان خلک راځي په ترنکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولې ده. خصاش کال په شکی د خلګو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د ورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې کم خلګو د اقتصادي ستونزو لامل د اختر جوړی کړی وی.
سلام شادي او بیا هم شدي خو د پخوا پر پرتلانه دي شولې اقتصادي وازه خرابه ده. ارزوان چرکاش کې په جو کې پیسې نه وي ته کاروبار نسته پیسې نسته.
لای مرکز تر کوټ وسدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی. اوس پورې ښه خوندور میلې دي. یو علت د میلو د دادې چې ډیر زیاته ګرمي د اکثره خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسی کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو وخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دی. دی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله. او دغه راز سشکال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
لا ورزګان به د هیواد ختیځ ته ورشو چې د هیواد نورو برخو په څیر په څلورو ختیځو ولایتونو کې هم د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل شوی. دا څه ډول په دې راپور کې ورو
د نور اسلامي نړۍ د اکثرو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو او وسلرونکو څاروي قرباني کړل. خلک وایي مولای امامانو او خطیبانو په خپلو تقریرونو کې په هیواد کې د نفرت، قومي، ژبنۍ او سمتي اختلافات او جګړې ختمولو، د سولې، امن، ورورګلوۍ، د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په اړه ویناوي وکړې. له بډایه او وسلرونکو کسانو څخه وغوښتل چې د اختر په خوښیو کې بې وسه، کونډې، یتیمان او معلولین شریک کړي او هغوی ته هم د خوښۍ یو څه موقع چمتو کړي. د کونړ او ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفات او ذبیح الله لاروي
چې کومې خبرې وي هغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې وي چې د یو بل سره دښمني، ترګګني دا پرېږدي، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی، بغض، حسدونه پرېږدي او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو، له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته ډېر زیات ټینګار وکړو. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
که خطیبانو، ملای امامانو او نورو خلکو په هیواد کې د امن، سوکالۍ او آبادۍ دعاګانې کولې او له بډایه کسانو یې غریبو سره د مرستې غوښتنه کوله، خو د لویدیځ نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي اسما بیا له طالب چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
په هیواد کې دننه او بهر درنو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د اسلامي امارت څخه غواړم چې د انجینو مکتبونه خلاص کړي چې هغه خویندې چې په کورونو کې بند پاتې دي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
هغه وایي له کومې ورځې چې د شپږم له پورته ټولګیو نجونو باندې د زده کړې او تحصیل دروازې بندې شوې، د اخترونو او نورې خوښۍ ترې پاتې دي. د زیاتو افغانانو په وینا چې د تیرو اخترونو په پرتله په دې اختر کې امنیت ښه و، خو د بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د بې وسه کسانو شمیر زیاتیږي او کومو کسانو چې به پخوا د نورو لاسنیوی کولو او په لوی اختر کې به یې څاروي قرباني کول، نن هغوی نورو ته اړ او په دې ورځو کې نغاري ساړه دي.
اوس به ورشو هرات ولایت ته، چې په هرات ولایت کې یوې میرمنې په دودیز ډول باندې دواګانې جوړوي او د هغې د دغې درملو په وجه باندې ځینو کسانو ته په دغې ولایت کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا چې دا میرمن دا دودیزې دواګانې څنګه جوړوي او څونه میرمنو ته د دې په دې کار سره د کار زمینه برابره شوې، ورزو په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم.
موږ لاس لک افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کارکون کلرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وړ نه دی، خو اوس یې د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډېر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وای چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کول سره د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپل پښو ولاړه ده. نو موریا چې کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې